درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وبه جدي د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د شوان رنگونه لرو. خو لومړی مو زه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته رابولم. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د دوو کاندیدانو جو بایدن او ډانلډ ترامپ ترمنځ د مناظرې یو مسأله له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو وه. تېره شپه د مناظرې پر مهال پخواني ولسمشر ډانلډ ترامپ ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په تړاو په بېغوري او ناکامۍ تورن کړ. ترامپ وویل دا د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناکه شېبې وي. جمهور رئیس بایدن بیا دا تورونه بی ځای وبلل او ویل چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤل دی. په دې مناظره کې چې شاوخوا نیوي دقیقې وه، دواړو کاندیدانو سر تر پایه پر یو بل کلکې نیوکې وکړې او په پیل کې دوی روغبړ هم ونه کړ. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د دوحې په درېیمه غونډه کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د غړیو په ګډون ټینګار کړی دی. ښاغلی بینت په نیویارک ټایمز کې په یوه مقاله کې چې نن خپره شوه لیکلي دي، د افغان ښځو نجونو او مدني ټولنې د غړیو اغېزمن ګډون د دوحې په غونډه کې پکار دی. د دوحې درېیمه غونډه د ملګرو ملتو په کوربهتوب د یکشنبې په ورځ پیلېږي چې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي پکې برخه اخلي. طالبان هم په دې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی یونما مشي روزوا او تنبایو وا ویلي چې د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي به د دوحې تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته د سه شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه کې په یو بل غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې شاید واکونه د افغانستان د خاورې دننه پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا شخ اردو سره په مرکه کې چې نن خبره شو ویلي که په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ شو، د پولي پوری غاړې به په افغانستان کې هم د تحریکي طالبان پر ضد عملیات وشي. پاکستان د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. ټاکل شوی دی چې پاکستانی پوځیان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دغه عملیات پیل کړي. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو تحریک انصاف او امین شتل ګوند او جمعیت علما اسلام د عزم استحکام له عملیاتو سره مخالفت څرګند کړی دی. په کابل کې واکمنو طالبانو تر اوسه د خواجه آصف د خبرو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه تایید کړ چې د دې جبهې دوه قومندانان او یو ملګری د پنجشنبه په شپه د بغلان ولایت په کیران په ولسوالۍ کې د طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د دې جبهې په خبر پاڼه کې د وژل شویو قومندانانو نومونه عبدالصمد کوه ګدای او قومندان خیرالله شودل شوي دي. د فنلند دفاع وزارت له اوکراین سره د 120 میلیونه ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو اعلان وکړ. د فنلند ولسمشر الکساندر سټاب نن د حکومت له لوري د دې مرستې وړاندیز تصویب کړ. د فنلند دفاع وزارت تر اوسه دا نه ده روښانه کړی چې په دې مرستو کې څه شامل دي او څرنګه به یې له اوکراین سره کوي، خو دا له اوکراین سره د فنلند د مرستو 24مه بسته ده. د پولند صدر اعظم وایي ډاډه دی چې له اوکراین سره به د ناتو تر راتلونکي سره مشیزې مخکې دوه اړخیزه امنیتي تړون لاسلیک شي. ټاکل شوی دی چې د ناتو د مشرانو غونډه د جولای په 9مه په واشنگټن کې جوړه شي. د پولند صدر اعظم ډونالډ توسک نن خبري اعلان وکړ چې د اوکراین له ولسمشر سره به په وارسا کې د دې تړون په اړه خبري وکړي او په سلو کې نه نیوي دا امکان شته چې له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سره دا تړون د ناتو تر سرمشي زمخ کې لاسلیک کړي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف نن پارلمان منحل کړ او اعلان یې وکاو چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه به انتخابات ترسره شي. مخکې ټاکل شوی و چې دا ټاکنې په نومبر کې وشي. د نوي آذربایجان واکمن ګوند تېره اونۍ وویل چې د ملګرو ملتونو د اقلیمي کانفرنس په ګډون یو شمېر غونډې شته چې د انتخاباتو په نیټه کې بدلون ته اړتیا لیدل کېږي. د اساسي قانون محکمې پرون دا وړاندیز تصویب کړ. مخالفو سیاستوالو او ګوندونو انتقاد کړی دی او تورې پورې کړی چې واکمنان په دې ډول په انتخاباتو کې درغلیو ته لار پرانیزی. او د اروپا د فوټبال د اتلولیو دوهم پړاو لوبي سبا پیلېږي. لومړی لوبه د کابل په وخت ماښام 8:30 بجې د سویس او ایتالیا ترمنځ ده. دوهمه لوبه د کابل په وخت شپې په 11:30 بجې د کوربه هیواد جرمنی او ډنمارک ترمنځ کیږي. دوهم پړاو ته شپږ لوبډلې وتلې دي. دا لوبي د 24 هیوادونو د ملي ټیمونو ترمنځ د جون په 14مه په جرمنی کې پیل شوې چې د جولای په 14مه به پای لوبه ترسره شي.
د ژوند رنگونه
درنو دوستانو ستړي مشي د ژوند رنگونو د دیونه په پروګرام کې مو یو ځل بیا ز اجمل اند هر کله کوم لکتیرونه مو چې جمعنه کړې وو همداسي د سوشل میډیا په اکاونټونو کې مو خپل اوریدونکو ته ویلی وو داونه موږ په افغانستان کې د خونکو یا معلمانو د ژوند په رنگونو حقیقو په نړۍ کې ټول لوستي کسان هغوی چې تعلیمي کړي دي کلګي کړي کډيري کړي دي پر مختللي کسان دي یوې دندې ته رسیدلي یو کار ته رسیدلي ډاکټران دي یا انجنیران دي یا په نورو برخو کې ملایان دي علما دي د دې ټولو په ژوند کې د معلم رول او مرسته پټنه ده که معلم نه وي دغه کسان چې هر چیرته تللي دوی دغه څوکیو ته نشو رسیدلی د ښوونکو او معلمانو هڅې تدریس د دې سبب کیږي چې ماشومان لوی شي پوهه ترلاسه کړي هغه که په هر مسلک کې او په هره برخه کې او هغه پوهه په راتلونکي کې د ټولنې لپاره په کار واچي هغوی چې مکتبونو او لیسو ته تللي دي په ښوونځیو کې به هم په دیوالونو باندې لوستي چې معلم لکه شمه سوځي خو نورو ته رڼا ورکوي ضرور نه ده چې معلم لکه شمه وسوځي دا حقیقت ښایي یوازې په افغانستان کې صدقو کې په نوره نړۍ کې ښوونکي سمه ده چې زیار باسي خو یو هوسا سوکاله ژوند لري او د نورو مسلکونو د مسلکي کسانو په څیر باندې مادي او معنوي امتیازات ترلاسه کوي خو په افغانستان کې متاسفانه دا طبقه چې د ښوونکو او معلمانو طبقه ده په هر حکومت او هر دوره کې لا اقتصادي ستونزو او همدارنګ له نورو مشکلاتو سره مخ واو کړیدل موږ له ښوونکو وخت دی کورې بابا چې لسکونو ښوونکو موږ ته د خپل ژوند په اړه باندې غږیز او صوتي پیغامونه راستولې دي چې د دوی د ښوونې چارې څنګه روانې دي له خپلو کارونو نه په کوم ځای کې خوشحاله دي له کوم کار خوند اخلي او له معلمۍ له کومې برخې ښه نه راځي کومه برخه ورته ستونزمنه ده په دې باندې ډیرو ښوونکو موږ ته پیغامونه پرېښي موږ به د خپرونې په جریان کې له هغه کسانو هم ځینې پیغامونه راواخلو چې یا ښوونکي دي او یا د ښوونکو سره تجربې لري خاطرې لري ښوونځي ته تللي او د خپلو ښوونکو په اړه راته ویلی شي ځکه د نن ژوند رنګونه موږ د ښوونکو د ژوند رنګونو ته ځانګړی کړی ما چې کوم پیغامونه واورېدل چې ګڼو ښوونکو له افغانستان نه راستولی دي په دوی کې زیاتره ښوونکي د مادي امتیازاتو او ښوونکو ته د کمې پاملرنې نه سر ټکوي دوی وایي چې دا ستونزه له پخوا راهیسې موجوده وه خو په وروستیو کې نور هم زیاته شوې دلته هغه ښوونکي هم د یادونې وړ دي چې دوی په افغانستان کې خزینه ښوونکي وي او د نجونو ښوونځیو ته یې تدریس کوه کله چې د نجونو ښوونځي په افغانستان کې وتړل شول دغه ښوونکي بیکاره او په کورونو کې ناستي د دوی شمیر لسګونه زره ښایي وي یا زرګونه ښوونکي وي چې دا مهال په کورونو ناستي دي او هغه څه چې دوی ورسره علاقه لرله نور نجونو او هلکانو ته تدریس له هغې بې برخې دي راسو د ښوونکو راستولو پیغامونو ته له لومړني پیغام شروع کوو تاسو هم کولی شئ چې د ازادۍ راډیو سټوډیو سره تماس ونیسئ او د ښوونکو په اړه باندې راته ووایئ
سلامونه مو قبول کړئ د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو همکارانو ته سلامونه وایم هدایت الله زهینی ما له غزنی ښار نه دا چې تاسو د رنگین شیبې خبرونې اړوند په واتس اپ پیغام باندې موضوع ټاکلی و نو لن درته د ښوونکي د ژوند اړوند پیغام پریږدو ښوونکی چې دا د ټولنې سره وسترګ دی خو په ټولنه کې ښوونکی ځانګړی رول لري او ښوونکی کولای شي د ټولنې لپاره خپل ژوند وقف کړي خو افغاني ټولنه د ښوونکي لسترو ستونزو لسترو خنډونو سره مخامخ ده لومړنی خنډ یې د ښوونکي د معاشاتو او امتیازاتو اړوند دی چې په وخت او په ځای او د کمښت سره مخ دی چې د ښوونکي ژوند یې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان کړی او د نوموړي د ژوند څخه یې ستونزې ډېرې کړې او کم کړې نه دي. په دویمه برخه کې له لویو زده کوونکو سره بالکل دا خبره مو په ځای سره دی ښاغلی څاروان صاحب، چې ښوونکی په لوړو دورو کې له زده کوونکو سره ستونزې سرلاسه، خو هغه خپله ربط او تړاو لري د ښوونکي په درس او میتود اړوند. که چېرته ښوونکی راولاړ شي له زده کوونکو سره د انډیوالي یا هم ملګرتیا حساب پرېږدي، خپل مسؤلیت او خپل هغه د ښوونکي والی قدر او قامت وساتي، نو زه په دې ګوایم چې کومه ستونزه نه جوړي ښوونکي ته. خو که چېرته ښوونکی راولاړ شي د لوړې دورې له زده کوونکو سره د ملګرتیا او انډیوالۍ په برخه کې حساب پیل کړي، بیا نو د ښوونکي لپاره په تدریسي میتود کې خنډونه رامنځته کیږي. نور نو ستاسو ته ښه خبرونه غواړم د غوره راتلونکي په هیله. له تاسو یې ونړۍ مننه چې زموږ پیغام مو خپور کړ.
له غزنی ولایت څخه یو اوریدونکی ښوونکی و چې د ښوونکي په اړه باندې د دوی د ستونزو په اړه باندې او همدارنګه د دوی د ژوند د څرنګوالي په اړه باندې څرګندونې کړې وي. یو بل ښوونکي ته ورسو.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو او همدارنګه اوریدونکو ته. ولرحمن یم د غزنی ولایت نه د یو ښوونکي په توګه له تاسو سره د پیغام شریکوم. نو هیله ده چې زموږ غږ به تر مسلونو یې ورسوي، تر څو پورې زموږ په معاشاتو باندې غور وکوي. دا کوم معاشات چې اوس موږ ته راکول کېږي، دا زموږ لپاره کفایت نه کوي. د ځوان چارې او د کورنۍ اقتصادي مشکلات زموږ په ورځني ژوند کې ورسره مخ کیږي او مخ کیږي، د هغه لپاره بسنه نه کوي. نو له تاسو څخه مو دا هیله ده تر څو زموږ غږ تر مسؤلینو ورسوي او په دې برخه کې عاجل اقدامات وکړي. السلام علیکم.
دا هم یو بل ښوونکی و، افغان ښوونکی، چې ویلې دوی دغه معاشونه چې ورکول کېږي دی دوی هغه د اړتیاو په برابر نه دي او دا ورته بسنه نه کوي. دا د ښوونکو همیشنه شکایت دی، ځکه چې ښوونکو ته کوم دولتي معاش ورکول کېږي هغه نه وسو نه پخا د دې برابر و چې ښوونکی وتوانېږي یوازې د هماغه لارې نه چې د زده کوونکو ته تدریس کوي د تدریس له لارې په ترلاسه کړي معاش باندې یا تنخواه باندې خپله کورنۍ او خپل ماشومان فامیل دوی ته په ښه توګه نفقه پیدا کړي او رسیدګي وکړي. وروسته په نورو پیغامونو کې نورم داسې مسایل لرو چې پکې د ښوونکو د اقتصادي ستونزو په اړه باندې څرګندونې کېږي. یو بل هم داسې پیغام ته ورسو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه چې مخان همدر د زابل ولایت د مرکز قلات ښار اوسیدونکی یم. ډیره زیاته مننه چې داسې موضوع ته مې اشاره کړې ده چې د ښوونکي د فارمو د یو خپرونه یو موضوع را جوړه کړه او تعقیب مو کړه. واقعا هم چې ښوونکی هغه څه دی چې یو ماشوم تر فاچاهۍ پورې رسوي، معنا یعنې داسې روزي لکه یو لښته ته یو تاک ته یو نیات ته چې څنګه روزنه ورکوي هغه رقم روزل کېږي. نو ښوونکی ډېر بهترین او ډېر مهم دی زموږ تاسو په ټولنه کې چې باید موږ ښوونکو احترام ولرو او ښوونکو سره باید موږ ډېر څه یعنې داسې ناسته ولاړه سره ولرو. او پاتې مشران، ځوانان، سپین ږیري، علما، له هغو څخه مو دغه هیله او ارزو ده چې د ښوونکو ژوند ته باید ډېره پاملرنه وکړي. زه به یوه جالبه خاطره در سره شریکه کړم. د تیر وخت یعنی تقریبا درې څلور کاله مخکې یو ښوونکی و له یوې ساحې څخه چې دی مکتب ته راتلی، الله کن ته به تاسو باور وکړي چې تقریبا دوه ساعته د پښو مزل ده، یعنی د پښو تک شاوخوا دوه ساعته یو نیم ساعت داسې مزر به کوي نو د ماش په څولو هغه مرتي ته په ټولو بهتر معلومه چې ماش داسې دی کم اندازه و چې دغه د خوراکي توکي له رسیدګۍ نه وستر کول نو څه معنا نور نو کله دی راتلی نو بیا یو وخت کې ما ورته وویل ما له استاذه ولې ښار کې یو سره یو ځای نه پیدا کوې چې په ښار کې واوسېږي مثلا دلته یې فکریا ونیسه ده وویل په دا جواب کې ول ارمان چې دومره امکانات وایي چې ما د ده ځای مثلا هغه کریه چې وه هغه کومه هغه چې وه ورکړی وای ما به بیا دلې سره یو کور فامیل او ځوند زندګي پاله کړې وله نو یا لاکن شپږ نیم زره یا شپږ زره شاوخوا داسې به ماش به و نه پوهېږم ماش یې څه و یا به پنځه زره دوه سوه په هغه وخت کې خو هغه وخت ډېر تېر دی نو ده وویل چې زه یو ماش تر بل ماشه پورې نسم رسېدلی دا فامیل نسم پ رسولی نو ښوونکی چې موږ تاسې فکر وته کړو زموږ د تیز دپاره ډېرې هلې ځلې کړي دي ډېر غواړي چې داسې ښوونکی به نه وي چې هغه د ونه غواړي چې یو څوک ترې یو خواته ورسېږي دا ښوونکی دا غواړي چې خامخا یو څوک تر یو ځایه ورسېږي په زور د الله په خپل مټ سره هغه کوم څه چې د ده په وس وي هغه ورسره کوي نو دا مې د ښوونکي یوه جالبه خاطره هم درته وویلې چې ښوونکی پس له یو نیم ساعته یا لکن له یا دوه ساعته څخه وروسته دی راځي نو بیا ده بایسکل درلودی نو هغه خبرې مې په نیمه کې پاسه ده بایسکل درلودی پر دغه بایسکل به ده تګ و راتګ کوی نو صرف ښوونکي سره هغه غټ یا په اصطلاح موټر یا غټ شی د ده بایسکل ولو چې دی به پر بایسکل تللی او پر بایسکل به راتلی یعنې په عمر کې هم که درته ووایم د ډېر عمر هم و خو متاسفانه زموږ افغانستان ولس ډېر دردېدلی ځورېدلی کړېدلی اقتصاد له امله هم دغسې ولیدلی دی او پاتې شو زموږ تاسو مشران لکه څرنګه چې په نورو بخشو کې پیسې یا عایدات ویشي مګر ښوونکي ته داسې په هغه اندازه نظر نه ده کړی لکه څنګه چې په کار وه د ازادي راډیو د ټولو همکارانو څخه یوه نړۍ مننه په دې هیله چې زما پیغام په تاسو باندې غمېدلی نه وي او د ټولو اورېدونکو لیدونکو او خصوصا د ازادي راډیو کارکوونکو باندې بس غمېدلی نه وي ښه وخت ښه چارې جمعه خان همدرد زابل ولایت مرکز قلات شهر
مننه د جمعه خان همدرد نه وروسته په خبرونه کې هڅه کوو چې ښاغلی همدرد ځان سره په خبرونه کې هم راواخلو او لده واورو نورې خبرې هم واورو ورنه د ښوونکو ولې باید ژوند ته پام وشي او د هغوی اقتصادي ستونزو ته په ټولنه کې هغه هیوادونه چې پرمختللي هیوادونه دي یا لږ تر لږه د خپل راتلونکي نسل په اړه باندې فکر او سوچ لري هغوی له دې کبله هم په ښوونکو باندې ډیر لګښت او ډیر پام ساتي چې د خپل هیواد یا د خپل ټولنې هغه تر ټولو مهمه سرمایه چې هغه ماشومان دي دای د ښوونکو ته ورسپارلې دي او فکر کوم چې تر ماشومانو چې د راتلونکي ځوانان هم دي او همدارنګ هم د کورنیو مهم غړي دي تر دې په کورنیو کې بل مهمه سرمایه نشته دی که خدای نه خواسته د یو چا ماشوم ناروغ وي هغه ټوله هڅه کوي هر څومره پانګه او سرمایه چې ولري د هغې له لاسه ورکولو ته چمتو وي تر څو خپل ماشوم د روغ صحت ته غم وخوري نو کله چې ټولنې خپل دغه کوچني ماشومان ښوونکو ته سپاري خدا ده چې ښوونکو ته توجه او پاملرنه وشي او کله چې ښوونکو ته توجه او پاملرنه وشي د ښوونکو ژوند ښه وي دوی به وکولی شي چې په ښه توګه دغه ماشومان ورسوي او کله چې ښوونکي ښه تدریس وکړي او ښه معلومات شریک کړي نو کیدلی شي چې د راتلونکي کې موږ داسی یو نسل په ټولنو کې ولرو چې هغه وکولای شي د نور لپاره، د ځان لپاره، د ټولن لپاره او د دې نړۍ لپاره خې چاري تر سره کی. یو لکه چې همدا جمعه خان خا یو بل اوریدون کې را سره دی د دنه بو ورو چې څوک دی او لکم ځای څنګه هله مهرباني څوک لکم ځای خبرې کوي.
ډیر زه تمنان شغله هانس محترم مختر محمد خادم من د لوند ولایت بشیر ولسوالۍ او تاسو هم درنګ د ازادۍ ټول اوریدونکو سلامونه په دې لم څه شبي است
سلامات اوسې خادم صاحب ستړی مشي دی معلم او خون کې سره کوم خاطره تجربه لري؟
ډیر زه تمنان bale وکي داغه ته خو ډیر د معلم ته یعنی ډیر ښه خاطري ارزو کوي خلک دی او معلم اس عینن کچې مر تاسو فکر وکړو د مور او د پلار ایسات لري لکه څنګه چې خاطري او پجبند کې ښه غني او ترخه خاطري د مور پلار سره راځي څومره مینه چې هغه سره د معلم سره هم داسې وایي.
نو تا چې تا خو نه چیرته وایلې خادم سب د خادم سب ټلیفون قطع شو. مهرباني وکړئ خادم سب غاوري خادم سب خا د ناوري د خون کو پټړاو باندې وبل مسلم دا چې ک ما سره کم خون کې روخ شو ورسته زبده پختنه تني وکم د شاګردانو دی وهلو ټکولو موضوع دا په نور نړۍ کې حل شوی او هوار شوی دا د دنیا ټول شخړې هغه په کور کې ک په خون ځکی ک په کلی کې خدا د چې د خبر لارې حل شي او وهلو ډبول په ځنګړي توګه دی ماشومان وهلو ډبول د نړۍ په غنو ټولنو کې یو جرم ګڼل کیږي. د افغانستان په قوانینو کې هم د معرف په قوانینو کې د شاګردانو د وهلو او ټکولو اجازه نه و، خو په ورستوي کې د خونکو په تړاو باندې داسې ریپورتونه ویډیوګانې کله ناکله راپرسیره کیږي چې پاغي کې د خونکو لخوا شاګردان ازار او اذیت کیږي. البته د دې ویډیوګانو کمی هم نشته دی چې شاګردان خپل خونکو ته ازار او اذیت پیدا کوي، خو د خونکو لخوا د شاګردانو د وهلو ټکولو موضوع که څه هم د افغانستان د معرف په قوانینو کې د شاګرد وهل منع دي، خو بیا هم دا پیښه کیږي. او ما غوښتل چې له خون کې نه په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې ولې یو خون کې بل اخر دی نتیجې ته رسیږي چې یو زده کوونکی سره فزیکی برخورد وکي او وی وهي او وی ډوي. خدای شته ما خپل په خون ځکه دي زین خون کله سره ډېرې لخت خوړلې دي، اگر چې کېدلې شي مرسته کړي ډېر شیان متنځ د کړي دي، خو په مجموعي توګه دا هغه برخورده چې ماسره خونه او روزنه سیستم په کله کار دی او همدارنګه د ماشومانو د حقونو نه ډیر جدي سره غړاوی دی. خو په عین حال کې البته دا بتول خون کې نه دی، ګوت په شمیر ځین خون کې به دی او بل خون کې پیغام ته ورسو.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. سمي الله ما د لوګر ولایت څخه وړم چې د موضوع مبارک خبره وکم. کوم استاس انتخاب کړی دا د خون کې یاد معلم د ژوند مبارک نو خپل منطقه کې نظر وچو ما د خپل منطقې له حالو ما د خون کو اکثره ژوند سي دی د ډېرې بعضی مشکلات لري. دا مشکلات کورنی مشکلات مثلا دوی په خپل ماش باندې قانع نه یا مثلا په مکتب کې دوی د اکثر هغو شاګردانو سره سینونه جګ وي بعضې مشکلات لري، هغوی بې پروا وي یا خبر نه مني. او بعض هغه استادان دي یا ښوونکي دي چې د خپل مسلک تر څنګ یا د معلمي تر څنګ بله کومه وظیفه لري یا مثلا د خانی لري یا دوکانداري لري، د هغو ژوند ویلی سو چې ښه وي تر یو اندازې پورې، خو د کومو استادانو ښوونکو ژوند چې تنا هم دغه معلمی باندې کفایت کړی یا همدا قبول کړی نو د هغو ژوند ډېر په اکثرو ځایو کې ډېر داسې له عادي حالت نه کووایو یا څه ټیټ وي، ځکه ډېر له اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي او نسي کوای په هغو معاش باندې دوی خپل روزمره ژوند ترسره کړي. اکثره معلمان داسې ما لیدلی دي چې خپل ځوان په دې رقم تر مخته بیایي، یعنی کومه سودا یا کوم خرڅ او مصرف چې د کور لپاره راوړي له یوه معاش نه تر بل معاشه پورې دوی قرض راوړي. په اوسنی حالت کې خو ورځ په ورځ په سختېدا ده، په دې چې وضعیت کډوال دی، شاګردان اکثره نه راځي، اکثره وظیفې لري اوس د غټو صنفو شاګردان، نو کله چې راځي په یوه بهانه او بله بهانه استاد سره په جنجال اخته وي.
د یو بل خون کې نمو واوریدل چې د دوی ژوند لا څه ډول لوړو ژورو نه تیریږي. په هغې کې د زده کوونکو په مسایلو باندې هم وغږېده چې له زده کوونکو سره په ځانګړې توګه له لویو زده کوونکو سره څه ډول مخ کیږي او همدارنګه اقتصادي ستونزې څومره ځوروي. په ځانګړې توګه دغه تنکي ځوانان چې دوی باید په کورنیو کې داسې وروزل شي، کورنۍ باید ورته سپارښتنه داسې وکړي چې دوی چې کله ښوونځي ته ځي د زده کړې لپاره ځي، او ښه دا ده چې له خپلو ښوونکو نه منندوی واوسي، له هغوی سره ښه برخورد وکړي او په ځینو برخو کې مرسته او ملاتړ وکړي. او فکر کوم چې د داسې زده کوونکو کمی هم نشته دی چې له خپل ښوونکي سره مرسته کوي، کومک ورسره کوي او هڅه کوي چې ښوونکی خوښ واوسي. بل پیغام ته ورسو.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو، ته محمد شیخ زاهد له هلمند نوزاد زخ. زما له نظر خو ښوونکي ته کوم چې درناوی یا د هغه د اعتبار وړ وګڼل شي، د په جهان سوی باندې نظر نه دی ورته سوی، سره کوم چې لایق او مناسب ده چې ښوونکي ته وسی هغه په جهان سوی هم نه ده سوی. سید یب په نور نړۍ کې به خو هغه کم ارزښت چې وګورو دغه نو بیا دا توجه ورته کمه ده. او خصوصاً چې کرا سو افغانستان ته، افغانستان کې خو بیخي ښوونکي خو چې دی هغه وضعیت اقتصادي وضعیت او نور معاشره د اوسېدو ځای یا د اعتبار ورکول دا بیخي کم همته دي. حتی اوسنی عصر کې که اوس وګورو، اوس وخت افغانستان کې چې دی بیا ښوونکي چې دی مثلا پونتون استادان لاړه بهر ملک ته وتله، داخل کې لوړ کسان وي هغه بیا کار دی، نو چې دی هغه ته دندې نه ورکول کېږي په واسطه او سر په خلاصو په بده لار باندې غیر مسلکي کسان په مکاتبو کې ګمارل کېږي، په پوهنتونونو کې ګمارل کېږي، جعلي اسناد ورته جوړي. دا غټه ستونزه ده. داسې نه چې په هر ښوونکي کې د معلم د استاد یعنې د تاثیر سته، بلکې ټوله بشریت ته د معلم خیر رسیږي چې خیر کار کېږي، هغه یو مسلک زده کېږي، یو تخنیک زده کېږي. په دې کې نو د ښوونکي رول دی، په بشریت کې رول دی، بلکې هر ژوندي شي ته نو زموږ د چاپیریال د صحت سره نیولې، نو چې دی دغه کې موږ باید ډېره توجه وکړو، د بشریت پرمختګ ته توجه وسي. نو زما له نظره خو کم چې معلم ته اوسني عصر کې اعتبار اوس ورکول کېږي دا کم دی. په ځینو هیوادو کې به سي دي پوره اعتبار به وي، اما په وروسته پاتې هیوادو کې دا اعتبار کم دی. څو چې زموږ افغانستان خلک ښوونکو ته په اعتبار او په د هغو ته په درناوي، هغو ته په امتیازاتو، د هغو د معاشاتو په لوړولو کې دغه ونه کې قایل نسي، زما له نظره نو دا زموږ ستونزې نه حلېږي. نو دا زما نظر و ستاسې د معلم د ژوند پروګرام ته. السلام علیکم.
مننه کوله دې خون کې نه واقعا تر څو پورې چې ټولنه په خون کې باندې پاملرنه ونه کړي او خون کې دې ته بیکاره نشي تر څو په زده کوونکو او ماشومانو باندې توجه وکړي، تر هغې پورې ستونزمنه ده چې په راتلونکي کې، او راتلونکي ډېر لري نه وي، ځکه یو زده کوونکی په 12 کلونو کې للیسی فارغیږي او کولای شي چې یو ځوان یو د ټولنې لپاره یو کار وکړي. نو که دا زده کوونکی په دغه 12 کلونو کې ښه وروزل شو او ښه فارغ شو، نو کیدلای شي چې د ټولنې لپاره یو درد دوا کړي او مرسته وکړي، د ټولنې په خیر تمام شي. خو که په دغه 12 کلونو کې دا ښوونه روزل شو، پخ ماحول کې راغټ نه شو، معلم وخت نه درلود ښه زده کړې ورکړي، ښوونځي ته ولاړ، نو کېدلای شي چې په کوڅه کې یو بل کس زیات شي. خو دا چې څومره د خپلې ټولنې په درد خوري دا ډیر کله څرګند نه وي. ما سره یو خون کې جمعه خان همدرد وصل دی. ښاغلی همدرد، ستړی مشي، مونږ د څو خونکو غږونه د تاسو په شمول باندې خپاره کړل. یو واستون چې خون کې همیشه ته شکایت کوي، البته دا په وخت او دولتونو پورې ماړه نه ده، په خا دولتونو کې مو او په مخکینیو دولتونو کې هم دا خبرې وي. په مجموعي توګه د ماش کمواله دي، تاسو فکر کوئ تاسو اتمن پلم خون کې آیس درس مو ویلې، خپل خون کې مم کتلې مخکې غي تاسو خاطره مو غواوري دل دي خون کې پاړه باندې دا ماش اختیا دی یو خون کې دی ورزنی ژوند لپاره کفایت نکا؟
دې رضا تمنانه سلامونه تاسو تاسو ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو لیدونکو ته وایم مننه سلامات اوسه. تاسو د پښتنې په جواب سره بدرته وایم نو استادان چې دی یا خون کې دی هغه باید لکه څنګه چې مخکې ما تاسو پیغام پرېښو دی په خاطر د دې نه دا کوم ماشات دي د کثیر وخت کې ولوم دغه ماشات کمول او که وسه هم دي دغه ماشات کم دي چې یو خاردونه ګرانیس ولا او بل خا تاسو فکر وکړي یعنی د قراردادي استاد 2000 افغاني ماشتا او د رسمي استاد 1000 افغاني ماشتا زه په خپل 2000 افغاني ماش د میاشتې هغه ته کوم سړی کرای ورکوم نو تاسو فکر وکړي چې نو 2000 افغاني سي ماش دي بیا به پدې کې مشکل څه پاتې شي د څنګه چې واځي زه بلکې دا غسی نور استادان هم څه هغه ډېر لری ساحه څخه پر موټر سایکل پر بایسکل ځان راځي خو چې شي وکي نو مجبور دي چې بس دغه یو استادې ورته پاتې ده نو پدې کې مثلا اضافه کاری هم نشته اما شاتې کوم اندازې ول چیر وخت دغه نه مشته دغه ماشاتم ګټه کوله دغه نو ځان پر سوي سو خاطر دې چې ګرانی نه ولا دونه هغه نه ولا وسه یعنی ما ته وو چې د وې میشت کرا ځونیم زره 200 افغاني موږ خپل د سره یا د فامیل کرا چې ورکو ځونیم زره 200 افغاني نه تر هر معلم دروخه داس معلمان را سره ستا چې هغه له شاجوي څخه را سره د لید مسافر دي یعنی په اوساکو کې ژوند تیر وی وخت تیر وی د ته معلمي کوي نو چې هغه څه ورته سره کو نو دا خو ډیر کم دي او پاسې موږ باید د کوم شون کې سدي استادان سدي لمر نه نیولې بیرته تر موږ پوری موږ هغه خپل علي ځلې له هر ماشوم له هر هغه سره کو په خاطر د دې نه چې موږ وایو چې نه یا ماشوم کم د موږ بدون تدریس او هغه ته وګورو موږ په خاطر د دې چې دا هم ثواب ده هم خورما ده نو موږ یو ماشوم چې ثمر ترسيږي باید په داسې استعداد او په داسې طاقت او په داسې قوت ورسيږي چې سبا نه خدای نه کړد داسې نو وایي چې دا تر کوم استاد وو چې دغه شاګرد او دغه روزل وو یعنی پکړه وړکه باید مر تر ډیره حد پورې پاملرنه
وکړي. خغله همدار زه غواړم تاسو نه دا پوښتم چې واقعا چې دا تاسو کوم معاشيات ک دي خون کول لپاره کم دي او همیشه دا یو واستون زوا که خون کې پدی ماشو گزارنه شي کولای اتمن یو بل کار به ورسره کوي یو روزګار به کوي پوله پټه دی قانی به کوي یا به دکانداري کوي یا به ورسره کمبل کار کوي که خون کې لوخ نه ورسته بل کم کار کوي یا د تدریس باندې ماشومان ته په درس ورکولو باندې اغیز کوي
دا چې تناسه کدا چې سخت کار نو کې لکه د کانی یا مثلا متاسفانه چې روزانه و کې یا مثلا د استاد ملي دل د شپې یو هوټل کې کار کوي او د ورځې سهار یو مکتب کې تدریس ورکوي نو هغه ته دا ناممکن ده چې د تدریس صحیح ورسوي زه په خپل
ځکه چې تدریس تم یو څه چمتواله پکاري یعنی ته باید مخکې د دې نه چې صنف ته لاړ شي باید کور کې کافي وخت ولري چې سبا ته هغه کدي وړو ماشومان لپاره تدریس کوي کدي غټانو لپاره تدریس کوي چې ځان سره یو پلان ولري چې څنګه به سبا ته تدریس کوي
تشه بېلکو سره خبر ده ما تاسو ته نو یادونه وکړه چې داسې کارونه تاسو مثلا ګوره ځ خپل کورس درما د ماسپخین له دورې څخه یو کورس لرم نو هغه تر مازګر پورې هغه کورس نم یو سره تفصیلي او بل اخر چې خپل ځان یې پیرسول ده نو از دې څوک چې کورس پاله کی نو هغه د دې ورته ولري چې سهار هم بیا تدریس ماشمان ته ورکړي چې په تعلیم ډول او داسې مثلا ګور داسې مالی استادان مالی دلی دي چې په خپل مثلا داسې شوانه کارونه کوي یعنی د شپې کارونه کوي هغه به داسې ناممکن وي چې دا بیا داسې یو ماشوم ته تدریس ورکړي یا به ورته وي ترې واحده پوری خو متاسفانه دا زموږ تاسو چې یو څه نیمګړتیا په دې کې ده صرف هغه د دې د فار د دې کورنۍ ته د پامل ته دغه ماش کفایت نه کوي کچېر کفایت کوي د دې ته نه مجبورې کېدای چې هته د شپې په یو هوټل کې کار وکړي او د ورځې راشي تدریس ورکړي، نو دا خو معلومه خبره ده چې په 15000 افغانۍ یعنی د کم سوز چې دی هغه نه خدای نه کړی ناروغي یو شپ کې پیښیږي، نو بیا دې تر دې نه کېدلی. نو
دا راته وایي چې کورنۍ چې دغه زده کوونکي د نجونو مکتبونه خو تړلي، خو دا الکان چې مکتبونو ته ځي، دغه کورنۍ څومره په دې ارزښت باندې پوهیږي او په دې کې جدي دي چې واقعا د دې ماشوم دي زده کړې وکړي، تعلیم دي وکړي، او څومره له ښوونکي سره که مالي مرسته نشي کولی هغه معنوي ملاتړ د ښوونکو کوي کورنۍ دي زده کوونکو لکه عام افغانان چې خپل ماشومان ښوونځیو ته لیږي؟
واقعا هم تقریبا یو څو ورځې د لښکر مخکې یو چا زنګ راته وایي، نو د خپل اکړه نو که څه هم هغه مثلا مکتبونه ټول دولتي ول، نو په دې خاطر یې زنګ راته وویل چې دا زما ماشوم یعنی درځي زده کړې ته یا نه درځي، یا مثلا استعداد یې ورته وښیه چې څومره اوس دغونه استعداد لري نه لري، دغونه یو څه زده کړي دي که نه زده کړي. حتی هغه ماشوم په ځان هم نو خبر، نو ما چې کله لږ کورنۍ لږ سره خبرې وکړلې، نو واقعا زه چې ډېر خوشحاله شوم چې هغه د خپل ماشوم پسې هغه د زنګ ووالی یا خبر تماس راسره ونیوی یا هغه راته وکړه. بیا نو دا په اخر کې دا وویل چې موږ غواړو چې یو څه زده کړي، داسې نه چې بس وخت تیر شي او په ده عمر هم تیر شي او په ده هغه هم تیر شي، نو وایي موږ دا غواړو چې یو څه چې زده کړي. نو ما بیا اطمینان د دې ورکړ چې انشاءالله رحمان چې تاسو داسې پوښتنه وکړي او ستاسو پر کوم داسې کورنۍ نورې پیدا شي چې که دولتي وي او که غیر دولتي مکاتب وي، نو چې څوک یو شخص یې پلټنه وکړي، نو واقعا به هغه ماشوم هغه ځوان هغه هلک تر یو ځای پورې حتمی رسیږي او خامخا به د بریا ول راځي او بریا به پرمخ وړي.
داسې شاګردان لري چې کورنۍ هیڅ اوال نه یا خسته یا هیڅ تاسو سره معلمانو سره ادارې سره په تماس کې نه وي، داسې زده کوونکي شته؟
په تېر کال کې موږ محرومون درلودل، ډېر محروم ول پکې، نو په هغو کې کار له سره له فعله څوک نه راتلل، مثلا یا پلار یا ورور چا خبر نه کړ. په یو وخت کې چې کله ما دا پاڼې ورته ورسولې چې کله م دوی ته خبر ورته وایي چې اسلامنامې ورکول کېدې، نو یو وخت کې یو بله جالبه به هم درته وکړم. په دې وخت کې یو وارې وم د هلک اکا ولو، نو راسن رالی ادارې ته چې راننم ته وایي دا زما زوی محروم زما وراره محروم شوی ده، ولې زه خو مکتب ته رالیږم مثلا راځي یعنی هغه کردار او مصارف د ډیر مصارف هم په ماشمانو باندې بد اغیز کوي، څوک چې سره مثلا ډیر اضافي مصارف ورکوي هغه مصرف کوي. نو موږ ورته ویل موږ چې دوه وخت نه راغلی او داسې خپل شوید موږ ورته وړاندې کړل، نو د لزان سره دا فیصله وکړله یعنی واقع د ما غلطي ولا چې ما په د ماشوم پسې یا په دغه هلک پسې ما پوښتنه نه وکړي او ما تارل نه ولو. نو یو لامل خو دا سو چې مصارف کم ورکول هغه مثلا د په ګیمو یا په منظرو یا په تفریح ویل او حتی بخیا نه دا څه شو کړول چې دا دولتي مکتب خو داسې مکتب دی چې خامخا به ټول رواني موږ داسې ورته ویل چې هر ماشوم پلار ورور او اکا د دې حق لري چې راشي په اداره کې پوښتنه وکړي او وایي چې زما وراره یا زما زوی یا زما ورور مکتب ترسته کې کړی ده یا نه ده کړی. الاکن مالی کم تر کمه په یو میاشت کې باید یو څوک د یو چا پوښتنه وکړي، لکه تېره جمله سیما در په یاد وکړله، نو هغه د دې پوښتنه کوله چې یعنې دی د څونه وړتیا لري یا څونه پرمختګ یې کړی ده، نو تاسو مالی باید د دې پوښتنه کړې وای چې دا هلک یا دا ماشوم ولې اوس پوښتنه کوي چې محروم سلو، هلته دې پوښتنه نه کوله چې ولې.
دا ډیره ضرور ده چې کورنۍ د خپل ماشوم او خپل ښوونکي او ښوونځي مدرسې له دې حال نه خبرې داسې چې خپل ماشومان په پټو سترګو باندې استي، یو ځای ته فکر کوي چې خوځه یا مدرسې ته ځي یا ښوونځي ته ځي او پریږ دی او په تماس کې نه. دا واقعا چې ما لکه مخکې چې وویل چې په نوره نړۍ کې درسته ده چې ښوونکو ته هم ډیر پام کیږي، خو په عین حال کې خلک خپلو ماشومانو ته هم پاملرنه کیږي. زه خپله دوه ماشومان لرم او دا د ما مسؤلیت دی همیشه، لکه داسې نه چې زه د ښېګڼې نه دا کار کوم، بلکې دا مکتب ته چې دوی ځي د دوی دلته غوښتنه دای چې زه باید سهار ورسوم لاس نیولی ماخام بیرته راولم، په هر میاشت کې خونکو سره یو ځل رسمي غونډي او ناستې لرو، هغه کې راته وایي چې ماشوم کمی خواته روان دی، په کومه برخه کې همکاري ته اړتیا لري، په کومه برخه کې حتی د هغوی د مایوسۍ، خفګان، تعلیم، زده کړو، په دې ټولو صحت، روغتیا، په دې ټولو مسلو غږي. په هر صورت ښاغلی همدرد، ما یوه پوښتنه بله له تاسو نه دا ده چې په افغانستان کې د خونکو لخوا د زده کوونکو اهل ډبول دا نوې قضیه نه ده، له پخوانه دود ده، په دینی مدرسو کې هم دا کار کېده، په لیسو کې او په ښوونځیو کې هم دا کېده. موږ خپله مخکې یادونه وکړله، تاسو خپله چې د زده کړې دوره تیره کړې ده، حتما د ښوونکو له قهر او غضب سره مخ شوي یو چې وهل ټکولې کړې دي. دا د ماشومانو له حقونو نه څرګند سرغړاوی په نړۍ کې ممنوع دی، د افغانستان د معرفت قوانینو له مخې ممنوع دی، خو اوس هم لیدل کیږي چې دا مسایل شته دي. ولې نه کمیږي؟ دا وایه کم شوي دي اوس په ښوونځیو کې دا د ماشومانو وهل ډبول یا د زده کوونکو فزیکي سزاوي؟
زه به په خپله درته وایم، نو واقعیت هم ما خپله دوره د ماشومتوب دوره هم تېره کړې ده، د شاګردي دوره هم تېره کړې ده. ما په خپله دا تیزه کړل چې ګوره اوس ما ته زه دوه ډوله ماشومان ما ته راځي او زه تدریس کوم، یو رسمي وي چې هغه دولتي وي، هلته ورسره هم یو ځان ته کورستم. نو زما هغه خپله چې زه راځم، اول خو یو استاد هم دا نه ده په کار، ولې په خاطر د دې چې هغه اغېزمن کېږي او په دې فشار پیولېږي، له دې خاطر نه د فیصله زړه توریږي له درس چې ولا وایي معلم صاحب خامخا مثلا یا به مستی فیصله یو چلاخه یا ربان به له استاد سره ولو، موږ به له میز څخه لا یری درته به دامن سره نه زیاسو. نو کله چې زه د خپل لیدلې حضرت وامه چې زه وردم مثلا تدریس ما سره د څه خاص شی نه ویل، چې راته ما کوم وخت کوم شاګرد کارخانګي نه ویل کلی او یا نور کوم هغه چې ما ورته کړی دی هغه نه رسا پرتولی. نو تاسو باور وکړئ زه را ودروم، له چوکۍ را جلا کوم، کله چې داسې کې ودروم نو صرف دغه د فیصله په دفعه ادا غواز کې چې ورکوم داسې نه شي مثلا خدای نه کړدا سبا لدین غټه پېښه جوړ شي هغه هغه جوړ شي، خو په دې خاطر زه دې څوک دې خپل کار په مخه شي. او اکثره وخت ما داسې وخت یعنی یو جالب بل درته کوم، یو وخت یو ماشین ته دا خطي ول نه دي لکاله، نو هغه ماشین راته ویل خو باندې راته کوم چې کتابچه مې نو کلم نو نه حل تسلل او ما جيب پر لاس کړی په دې کې مې دوه نه کلم نو یو کلم دې ته ورکای دا نور ماشمان چې ول دا هغه داش تشفیق سول داس یو ډول بل ډول تاثیر په کوي، یعنی
مکتب قلم ورکړی یو ماشوم ته، ماشومان ډیر زکی دوی په استدلال دلیل منطق باندې پویږي، کله اول سم نه وو، کله اول ټولګی نه سم ونه روزل شي او ماسي په ګډ وډ باندې لسم تتللې، شاید د لسم ټولګي استاد ورسره پډیر سنځ کی، خو کلاول نه لکورنۍ نه دی وهلو ټکول نه پامن کی او په خبرو باندې ورسره خبري وشي. فکر کوم چې څلتیا نه پیخیږي چې ماشومان یا په کور کې او یا په خونځ کې ووهل شي او یا وډبول شي او یا په فزیکی او جسمی توګه اذیت شي. دا پراتلون کی کی د دوی پروان باندې او د دوی پکړنو باندې تاثیر کوي، حتی د ټولنې راتلون کې نسل چې بیا په هر شي باندې خشونت کوي، پارشي جنگ کوي، پارشي ټوپک تلاس کوي، چاکو تلاس کوي، دا ټول لام دغه وډکتوب نه پیلېږي. زله تاسو نه مننه کوم، کورودانه درته وایم او چې موږ سره په دې خبرونه کې برخه واخیسته. ما سره د څو نور خونکو پیغامونه دي، د خبرونه وخت کم دی، کنه تاسو سره ډیرو کیسو تزلو دی پیغامونه ترازم، یو بل پیغام ترازو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پتی خان قیام ملکندهار د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو سلامونه نیکی لی او احترامات وړاندې کوم. نو د معلم پر اړوند باندې، معلم خو چې دی د ټولنې یو تر ټولو قدرمن شخص دی، معلم باید وستایل شي. معلم که هر څومره ستایل کیږي خو بیا هم په هغه اندازه لکه څومره چې معلم انرژي مصرفوي، څومره چې معلم په ټولنه کې نوښت راولي، څومره چې ټولنه معلم زما ژوند یا زما د انډوالانو ژوند ته تغیر ورکړی دی، په هغه اندازه به موږ هم معلم ونه شو ستایلی. معلم که چیرې د هېواد ملي ارزښتونو او هغه ملي احساس رسم ته نه نوځي، نو دی یو هیواد خوندي کولای شي، ټولنه ځوانه ساتي، لکه څنګه چې یو تعمیر رنګ ته اړتیا لري ټولنه هم دغسې معلم ته اړتیا لري، یا په بل عبارت چې یو بزګر خپل باغ ته څنګه شخت راشي ورکوي، نو معلم هم خپلې ټولنې ته داسې تربیه ورکوي، ځوانان له پیسکو په ساتو نورو ناامنیو څخه راګرځوي، خپل هیواد او خپل ژوند ته متوجه کوي. معلم خپل وګړي او لس ویښ ساتي، د پردیو پر وړاندې باندې خپل هیواد راپاروي، خپل هیواد په ګټو باندې خپل هیوادوال پوه کوي. نو هغه یو مقوله ده، که چیرې تاسو غواړئ چې یو ولس تیارو ته بوځي، نو تاسو د علم او د تعلیم دروازې ورباندې وتړئ. واقعیا نوم هم دغسې ده، ځکه موږ وینو هغه هیوادونه چې په هغه کې علم او تعلیم ته توجه نه ده سوې، هغه هیوادونه شاته پاتې دي، او هغه هیوادونه چې معلم زیار ایستلی دي او د شکر ادا کړی دی، نو هغه هیوادونه مخته تللي دي، هغه هیوادونه اوس پر خپلو پښو ولاړ دي.
د یو بل ښوونکي څرګندونې وي، بیا هم د ښوونکو د ژوند رنګونه بل ښوونکي ته ورسو.
سلامونه می ومنئ، مننه کوو تاسو نه چې تاسو موږ ته وخت راکو. زده کوونکی څنګه کولی شي چې خپل عایده ژوند برابر کړي او پنځلس شپاړس کاله چې دا خوری وکړي او د بې ځایه لاړه نه شي؟ لومړۍ خبره دا ده چې زده کوونکی د کلي د وطن یا نور د سی پزول خبرو د ذهن صفا کول نه لره ساتل، د زکون کې ذهن خوشاله ساتل دا د دل لپاره یو انرژي ده. او دایمه خبره دا ده چې زکون کې ته باید مور او پلار هر نه منازمواري برابره کی، چې دا کول شي په ډاډه زله مکتب ته هم لاړ شي، په ډاډه زله یو څه واخلیم او خپل زده کړه وکړي او بیرته راشي. دویما مسله دا ده د کوونکي باندې چې هغه څنګه کول شي ځان تکړه کې، هغه د مکتب نه بعد د مطالعه کول دي، او د مور پلار دا ذمهواري ده چې هغه نه پیدا پوښتنه وکړل شي چې تا نن څه په مکتب کې وښودل شول او څه درته ویلې، لږې موږ ته تشریح کړه. نو د مور پلار دا ذمهواري ده چې خپل زوی د ټایم ټیبل په طریقې سره د هر وخت سبق ته کینوي او هر وخت د ته کوم شی ضرورت دی زمینه ورته برابر شي.
مننه د اوریدونکو د زده کوونکو چې دام دی خون کې د ژوند دی برخه ده، په دې اړه باندې را سره معلومات شریک کړل. بل پیغام ته ورسو.
السلام علیکم، جوړ په خیر سیات مو شدې شوور په خیر. ته زه معلم ژوند با پاره باس کوي، د معلم طبقه ته ټول خار وزار ده، څنګه چې زه معلم هم په دا خاطر وایم، هر حکومت چې راغلی دی معلم هیڅ امتیاز شي نه لري، خپل کور نشي په ساتلی، د ورځې پنځه شپږ اووه ساعته معلمې کوي، بیا ځې روزانه کوي کوي. معلم ته په افغانستان کې تر ټولو په ټیټه سترګه کتل.
دا مې یو ښوونکی و چې د خپل زړه درد له موږ سره شریک کړی و. محمد داوود یو بل ښوونکی دی، دا پیغام رستولی.
السلام علیکم، ستړي مسې هیله من یم چې جوړ روغ یاست. دا چې تاسې د معلم د پاره خپرونه یو وخت ځانګړې کړې دي، نو په دې اړه یو نظر سره شریکوم. واکنن په افغانستان کې د معلمانو طبقه یا د معلمانو هغه کوم اهمیت چې دی، خصوصا په امارت کې او د امارت څخه مخکې هم ډیر کم د دوی هغه اهمیت، ځکه دوی په ژوند کې ډیر مشکلات لري. او لومړنی مشکل دا دی چې د دوی معاشات یا هم پر وخت نه وي، که پر وخت یې هغه دومره معاش وي چې د ده د خپل کور هغه کمه ټاکلې اندازه چې ده هغه نه پوره کیږي. دویم مشکل د دوی عموما همدا دی چې کله توضیح کیږي په بانکونو کې، د بانک نوټونه چې ویشل کیږي یا مثلا کوم معاشات وکړي، هغه هم په ځنډ ډول یا هم ځینې په بانک کې خدمات ډېر کم وي، هغه صرفان چې پیسې یا معاشات پیته وکړي هغه ډېر کم وي، یعنی بانکي خدمات کې هم دوی ډېر مشکلات ویني. که چیرې تاسو غواړئ بیا به آینده وخت کې چې معاشات پیچل کیږي افون به درولی شو، هغه به تاسو ووینئ. بل مشکل د دولت دخوا د دوی سره نه هماهنګي ده. په ځینو موضوعاتو کې باید د معلمانو څخه، د معلم صاحبانو څخه نظر وپوښتل شي چې آیا په دې دولت یا مثلا په یو پیښه یا مثلا په یو سیمینار یا یو هغه کار چې په دولت پورې اړه لري، مثلا هغه نوښت ضرورت لري، مثلا ځینې نظریات چې باید دې د معلمانو څخه واخلي، معلمانو صاحبانو څخه واخلي. او بله موضوع د ملت تفا څخه هم ده. په اطرافو کې موږ داسې معلمان یا داسې ښوونکي صاحبان لرو چې هغه د ټولنې سره، البته ټولنه د دوی سره په ټکر کې وي، ځینې ټولنې داسې جوړې دي چې د دوی سره اوس هم هغه د زړه له کومې تعصب یا تضاد یا تبعیض لري، ځکه هغوی ته اوس هم د جمهوریت د تیر حکومت پرتله ورته کېږي، یعنی په ښه نظر نه ورته کتل کېږي. څومه مسله وه، البته درېیمه مسله د غټو یا غټانو یا د لوړو صنفو د شاګردانو ترمنځ ده. هغه ځینې مسایل شته چې په استاد پورې مربوط دي، ځینې مسایل شته چې په شاګرد پورې مربوط دي. په ځینې وخت کې شاګردان باید حوصله وکړي، ځینې وخت داسې راځي چې استاد محترم خپله باید حوصله ولري، ځکه هغه انسانان یا هغه کشران ځوانان چې بې پروا دي، هغه د ژوند په هغه بالغه توګه په هغه لومړنۍ درجه کې دي. دا هغه درجه ده چې دوی نسبتاً و هغه په خو خلکو یا معمره په اصلاح چې صوفیان ورته وایي، یا مثلا لږ عمر ډېر په تېر شوي، یا مثلا متاهل یې واده کوردار یې، نسبت و هغو ته ډېر ډېر بې پروايي.
د ښوونکي د محمد داود په نوم وړاندې نور هم ډېرې په زړه پورې مسایل یاد کړي چې متاسفانه د وخت له کمی د کمی له کبله یې نشو خپرولی. خو یو ټکی د په خبرو کې د پام وړ و چې خصوصا دا د طالبانو په مشرۍ حکومت چې راغلی، دې سره د وویل چې معلمانو ته د پخواني دولت د پاتیشونو په توګه باندې په که په مجموعي توګه نه ځینې خلک ګوري او یو ډول تعصب ورسره کیږي. فکر کوم چې دا ستونزه په نورو برخو کې هم جوته ده. خو ښوونکي ښوونکي دي او دوی د ټولنې لپاره کار کوي، د ټولنې لپاره خدمت کوي، او دوی په هر دور کې په هر حکومت کې او په هر دولت کې ښوونکي دي، او یوازې دندې زده کوونکو ته د زده کړو ورکول دي تر څو افغانستان یو په کور بسیا ټولنه ولري. بل پیغام ته ورسو.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو همکارانو او همدارنګه اوریدونکو ته. ولرحمن یم د غزنی ولایت نه د یو ښوونکي په توګه له تاسو سره د پیغام شریکوم. نو هیله ده چې زموږ غږ به تر مسؤلونو ورسوي، تر څو پورې زموږ په معاشاتو باندې غور وکوي. دا کوم معاشات چې اوس موږ ته راکول کېږي، دا زموږ لپاره کفایت نه کوي. د ځوانو چارې او د کورنۍ اقتصادي مشکلات زموږ په ورځني ژوند کې ورسره مخ کیږي، د هغه لپاره بسنه نه کوي. نو له تاسو څخه مداخله ده تر څو زموږ غږ تر مسؤلینو ورسوي، او په دې برخه کې عاجل اقدامات وکړي. السلام علیکم.
د غزنی له مرکز څخه د یو ښوونکي غږ و موږ خپور کړ، او په دې هیله یو چې چارواکي هغه کسان چې د ښوونکو په ژوند کې بدلون راوستلی شي، هغوی به دې غږونو ته غوږ ونیسي، دا ستونزو په هواري کې به یې مرسته وکړي. ځکه چې د ښوونکي معلم ښوونځي او زده کړو نه په دې یوویشتمه پیړۍ کې نورې سترګې نه پټیږي. دا د ټولنې یوه اړتیا ده چې باید هم زده کوونکو هم ښوونکو او هم ښوونځیو ته پاملرنه وشي. یو وروستی پیغام هم راخلو، بیا وبخښئ څو نور پیغامونه هم راخلو، بیا خپرونه راټولو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. معلم محمد رسول د زابر ولایت څخه. زما نظر خو د ښوونکو په باره کې داسې ده چې باید د ښوونکو د اقتصادي مشکلاتو باید په نظر کې ونیول شي، ځکه اوس ما فکر باندې زیاتره ښوونکي د دې په فکر کې دي چې ما ته معاش راکول کیږي او معاش مې هم ډېر کم ده، نو د دوی سوچ فکر او ذهن ټول په د پیسو په هغه کې وي. نو زه وایم که چېرته په افغانستان کې د ښوونکو اقتصادي مشکلات حل شي او زمینه ورته د دې برابره شي چې دوی په درست ډول سره هغه شاګردانو ته درس ورکول شي، ذهن یې آرامه وي، نو دا به زما فکر باندې یو ښه کار وي.
یو بل پیغام راخلو. مونږ ته ډیرو خونکو پیغامونه راستولې دي، له نورو پیغامونه نشو خپرولی. البته هغه مسلې چې دوی هم یادې کړي دي په دې پیغامونو کې یادې شولې. د خپرونې وروستی پیغام راخلو، مهرباني.
سلامونه سلامونه تاسو ته، بیا د اسدی رادیو ټول اوریدونکو ته پیغام پرې د مرمان ننګرهار ولایت چپرهار ولسوالۍ نه. خونکه موضوع د ستاسو ډیره مننه. واقعا خونکه په هر ټولنه کې وي، که کفري وي یا اسلامي ټولنه وي، ارزښت لري پکې. او اسلامي ټولنه کې خو بیا زیات ارزښت لري، ځکه خوني کې تا مانوي پلار هم ویل شوي دي. د الله رسول هم وایي چې یو ټکی درته چا خودو ده ته به ته د عمره احترام کې لکه د خونکي. او خونکي که موږ او تاسې خپل بچیان وګورو، نو په داسې حال کې ورولو مثلا اووه کلنۍ کې چې هغه دومره په څه نه پوهېږي، ولې چې هغه ته یقین او مثلا لیک لوستو کې بیا چې او څه لوړې درجې ته رسیږي، د مور پلار حقوق د کورنۍ حقوق ټول یې زده وي او هر څه باندې پوهېږي، خپل دین دیني برخه کې هم د پرمختګ کړی وي. دا ټوله د ښوونکي برکت دی، دا ټول د ښوونکي برکت دی چې زموږ او ستاسې دا ټولنه یو څه مونږ او تاسې ټولنه چې پاتې یم، د مونږ بدبختانه د ښوونکي د تعلیم د زده کړې قدر باندې نه پوهېږو، او نه هم قدر کړی، نه هم ښوونکي ته قدر ورکړی، نم داسې تعلیمي مرکزونو ته ارزښت ورکړی دی. تر تل تلم بس د تعلیم نه چې پاتې و او مخ ته نه شو تللی، دا ښوونکي ته قدر نه دی ورکړی. باور په خدای وکړه د بهرنیو هیوادو صرف دې ګاونډیانو ته نظر وکړي، دوی پیشرفت په همدې ده چې تعلیمي مرکزونه زیات کړي، څومره چې ډېر وي، مثلا مکتبونه، مدرسې، شخصي کورسونه، همداسې انسټیټیو مثلا داسې نور مرکزونه پراخ جوړ کړي. او ښوونکو په هر هیواد کې د ښوونکي معاش زیات دی، یعنی د ښوونکي مالیات ښه وي، د ښوونکي هغه مالیات ښه وي، نو د هغه به هغه اقتصادي وضع خپل توازن به هم برابر وي. ولې زموږ تاسو په ټولنه کې تر ټولو کم معاش، تر ټولو کم مالیات چې دي پښتنه وکړه، د ښوونکي او د ښوونکي معاش کم وي. د یو جنرال، د یو وزیر باید معاش کم وي، والد ښوونکي باید ښه وي، ځکه ښوونکي یو لس مشر جوړوونکی دی، ښوونکي معنوي پلار دی، موږ باید ارزښت ورکړو.
له دې ښوونکي نه چې د ننګرهار له چپلیار نه یې پیغام راستولی و مننه کوو. زه د خپرونې په پای کې دا ډیره ضروري ګڼم چې د هغو نمایي ښوونکو یادونه وکړم چې د دې په خاطر باندې چې ښځې دي او باید نجونې په کورونو کښېني، په کورونو کې ناستې دي، او دا خو د نارینه ښوونکو ستونزې وي چې دوی بیان کړلې. هغه ښوونکي چې په بشپړه توګه له تدریس نه منع شوي دي، او هغه د شپږم ټولګي نه پورته تر دولسم ټولګي پورې چې کومو ښوونکو نجونو ته تدریس کوه، دا ښوونکي په کورونو ناستې دي، او هر ورځ دې ته شماري چې یوه ورځ به بیرته د ښوونځیو دروازې پرانستل شي، او دوی به د یوې ټولنې نمایي برخه چې نجونې یا ښځې دي هغوی ته بیرته د تدریس کولو چانس پیدا کړي. د نورو ښوونکو هم چې دلته واورېدل، په ځانګړې توګه د نارینه ښوونکو، د دوی ستونزې هم واورېدل شوې. د دوی په پیغامونو کې بیلابیل رنګونه وو، د بریا له زده کوونکو سره د مرستې، د زده کړې او تدریس نه د خوند اخیستلو، او په عین حال کې د ژوند د معاشي او مادي امکاناتو د کمی نه شکایت. کله چې ښوونکی ټوله ورځ تدریس کوي، درس ورکوي، او هغه د شپې ځي یا وروسته له وخت نه ځي او روزانه کوي، یعنی 8-9 ساعته دیاړي کوي، دا واقعا د ښوونکي لپاره ډیر ستونزمن ده ځکه یو خون کې څو ساعته باید په ښوونځي کې یو لاخي نه وروسته د خپل سبا درس تدریس په اړه باندې پلان جوړ کړي، فکر وکړي، حتی که لومړني ټولګي ته یو خون کې زده کړې ورکوي، تر ټولو ستونزمن زده کړې چې دي هغه د ټیټو صنفونو دي، ځکه چې ته باید د ماشومانو سره د یو موضوع د زده کړې لپاره یوه طرحه جوړه کړي. یوازې په تخته لیکل یا هغوی ته ویل خو نه دي، بلکې ته باید یوه طرحه جوړه کړي چې څنګه کولای شي دغه مفهوم سبا ته مثلا د اول او دویم ټولګي ماشومانو ته ورزده کړي. او د دې لپاره ښوونکي باید آرام ولري، کافي وخت ولري چې ټولګي ته له تګ مخکې چمتو او تیار اوسي. په همدې سره دا خبرونه پای ته رسوو. بله اونۍ په نورو رنګونو غږیږو.